السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. اروپایي ټولنې د افغانستان په شمال کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره شاوخوا 400,000 یورو چې څه باندې 1.5 میلیونه افغانۍ کېږي ځانګړې کړې دي. د ټولنې نن په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې د دې بشري مرستو موخه په بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې له زیانمنو شوو کورنیو سره د بیړنیو مرستو رسول دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام بیان ضیاءالدین صافی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مې په میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 540 کسان مړه شوي. د طالبانو حکومتي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول دغه احصایه نه ده تایید کړې. په بغلان ولایت کې څو ورځې وړاندې د راوتلو سیلابونو له امله تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په غور او فاریاب ولایتونو کې هم سیلابونو لسګونه کسان وژلي. د سیلاب ځپلو سیمو خلک له مرستندویو موسسو هیله لري چې لازمې مرستې ورسره وکړي. د پښتو ژبې مشهور شاعر او لیکوال عزت الله زواب د طالبانو له لوري له 4 میاشتو بند وروسته تېره شپه آزاد شوی. د ښاغلي زواب زوی عطا الله زواب پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی. هغه چې د خپل پلار عزت الله زواب یو عکس هم خپور کړی، لیکلي چې موږ ته د اختر مبارک وي، پلار مې په خیر خلاص شو او کور ته راغی. زواب تیر کال د سلواغې په لومړیو کې د طالبانو له لوري د کابل جلال آباد په لار نیول شوی و او 4 میاشتې زندان ته واچول شوی. عزت الله زواب چې د شاعرۍ تر څنګ کتابونه هم چاپوي او د مینې مجلې مسؤول مدیر هم دی، په خپلو انتقادي او طنزي شعرونو د ځوانانو په منځ کې ډیر مشهور دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو او ماینونو د پاکولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژان پیر لاکرووا پرون دوشنبه د مې په 20 په یو ویډیو کې چې د ملګرو ملتونو پر ایکس شبکه خپره شوې ویلي چې په افغانستان کې د جنگونو له وخته یو لکټنه ناچاو د مهمات پاتې دي چې د شندولو لپاره یې دوی یو شمیر کسان روزلی دي. د ملګرو ملتونو دا چارواکي افغانستان ته ځي او د دغو ناچاو د مهماتو د له منځه وړلو او پاکولو پر لارو چارو خبر کوي. ویل کېږي تیر کال په افغانستان کې د ناچاو د توکو او ماینونو په چاودنو کې لږ تر لږ 800 کسان وژل شوي چې ډیری یې ماشومان دي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد ولسمشریزې ټاکنې بعد راتلونکې جون میاشتې په 28مه ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د یوې هلیکاپټرې د غورځېدو په پیښه کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمېر نور چارواکي مړه شول. د ازادې راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره دغه نیټه پرون د قضایه او مقننه قواوو د چارواکو او د نگهبان شورا په سلا مشوره وټاکل شوه. د ایران د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د مړینې یا استضاع په صورت کې باید په 500 ورځو کې نوی ولسمشر وټاکل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیلي مشرانو د نیولو د امر صادرولو لپاره د جرمونو نړیوال محکمې د سرانوال کریم خان غوښتنه غندي او دا غوښتنه یې سپکوونکې بللې ده. کریم خان پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې دای د جنګي جرمونو له کبله د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو، د هغه د دفاع د وزیر یوآف ګالانت او د حماس د دریو مشرانو د نیولو وړاندیز کوي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې کریم خان دغه څرګندونې په غزه کې له 2 میاشتنۍ جګړې وروسته په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې کړي. ښاغلي بایدن په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ هیڅ ډول برابري نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم خبرداری ورکړی چې دا اقدام به په غزه کې د اوربان په اړه خبرې اترې زیانمنې کړي. اسرائیلي او فلسطینی چارواکو تر دې مخکې د جنگي جرمونو تورونه رد کړي. د رویټرز راپور له مخې پر نتنیاهو او ګالانت د جګړې د واړخ په توګه د ملکی وګړو د وګي ساتلو، هغوی ته د کړاو رسولو او دغه راز د ملکیانو د وژنې تورونه پوري دي. د حماس درې مشران هم د ورانکاری، وژنې، یرغمل نیونې، شکنجې، جنسي تیری او د تاوتریخوالي په نورو بڼو تورن شوي. اوس د محاکمې د مخه د قاضیانو یو پلاوی پریکړه کوي چې آیا شواهد به د دې جوګه وي چې د دغو چارواکو د نیولو امر صادر شي او کنه.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شومان صرف ځکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درانو دوستانو سلامونه می اومنی هغه کورنۍ چې خپل خور لور په کم عمر ودی دا کاری کومې بده پایلې لري
موږ خپل ستر ګولې د لیدې دا چې وړې انجنې په واده ورکول کیږي تاو تاریخوالې د دوی په منس کې رامنځته شوې دی د دې سبب ګرځېدلې دی چې دا جری خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي
د تاسو په نظر ولې په دې ورستیو کې د وړون جنو ودول او لوړ والوار اخیستل زیات شوی دی
دا سل په سل کې هم د طالبان راتک او د خزو په اقتصاد باندې بعد اغیزه د دې بایسي سبب ګرځیدل چې خلک برتن جنو یا د خپل اولاد خرڅول ته ارسي او په ماشومتوب کې ځواني او په ځواني کې زړیږي دا سه او کار په افغانستان کې
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر من اوردونکو ګانش مرکزان شکایت کوي وای لکمه ورځ څخه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او د خزو پر وړاندې بشمیره بندیزونه وځ کړل ل بلې خو د کورنۍ او نارینه هم اوسګار شول د مسلې یو ځل بیا د تلار هوا راکړه چې وړین جونې وادشي او لوړ والوار ور باندې وښتل شي د کندهار اوسینکې منګل وای چې ځینې کورنۍ خپل آیت د لور له خرڅول څخه پوره کوي
چرشاسی وسوخه کاختی او نسی او ارسډیر راغلی ده په مخکې نظامو کې مولا خو پاره کې دونه نه ورکه وښه د طالبان راغلی دي خلک اته دې ته مجبور شوی دي چې خپل نازک بچان او د خپل درش وټه وشپنجر خلک تور کی مثال شاباز باز لوړي بانګو کې هغه چې راوخ به سی هغه بلفته نیبلار سی ماشونه قاتس ول خلک در په درس ول بیچارهګان سول دا واضح خبره د سل بسر ځوانان جونې کښنی کښنی جونې وشپنجر خلک تور کی خو دا نور اولادونه می د لوړ سر مخامخ نسی خدای نه خستم نسی زنجلې ژوند تبا ور بس د عمر د پاره اغه پریشان سی دا صاحب مرزی ور پیدا سی د زړه مرزی ور پیدا سی سراوخه به اشاره در په درس ژوند زندگی ته باور بس
حدیقه چې په دې ورسته یو کې خپل کلی ته تللی وای چې د داسې وړین جلې د مړینې خبرې واورید چې کورنۍ په کام سن واده کړي به او د رواني فشار له وجې خپل ژوند پای ته ورسوه
هغه کوم عواقب چې موږ د دې انجنونو د واده څخه لیدلې دي ډېر زیات په عواقب درلودلې دي په دې کې د 100% نه موږ کولای شو چې نه 90% بد عواقب سره مخ دي ځکه هغه عقدي چې د ژوند په دې برخه کې خلکو سره مخ کیږي او په زړه کې نیسي د دې فایل هغه څه ده چې پراتونکو کې به دوی ته ډیر څه زیانونه رسوي د لهغه ویل شم چې د رواني لهغه ډیر زیات فشار راوړي او همدارنګه د دوی په ژوند کې په فزیکی حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري هغه څه چې ما په خپل سترګو لیدلې دي او په اړه پوهیږم دا چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله جوړې په واده ورکول کیږي د کورنۍ او د تفاهم په اساس باندې واده کوي هغه څه چې باید پاول کې مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کیږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنۍ په منځ کې دي مثلا هغه قبول کیږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دی او هغه هر څه چې دا قبلوي ورسته پایلې ځینی وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشاله نه وي موږ په خپل سترګو لیدلې دي دا چې وړې انجنې په واده ورکول کیږي تاو تاریخوالې د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا د دې سبب ګرځېدلې دی چې دا جری خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي سبب هم یوازې نه سبب یا دلیل دا ورته کېدلې شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپل وړه خور یا لور واده کړي د پانتون په خانه استاد مسعوده په دې اکله وایي
ځینې خلک رسم او رواج د دستور ته نسبت هرې بلې مسلې ډېر ارزښت ورکوي او همدغه مسله د دې بایس کېږي چې دوی که مثبت منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي همدا رقم یې وپالي چې له بده مرغه همدغه د نجونو او ډول په کم سن کې زموږ د هماغه منفي رواجونو څخه دی چې همدا رقم نسل په نسل پالل کیږي او مختزي خلکو دی پوهې د کچې ټیټوالی دی. اکثر په دې نه پوهېږي چې ګډ ژوند له ځانه اصول لري، په دې نه پوهېږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي هغه خپله ذهني فکري او جسمي واده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کیږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخت جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کی. دوی اکثر د خپل د اولادونو د روزنې د پاللو لپاره پوره توان نه لري، او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې جلۍ ته د یو عاید په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور ده که لور ده واده کړي او کومې پیسې چې دی د ولور په نامه اخلي په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خوا کې څخه په کوچنیوالي کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپل سترګو لیدلی حال له موږ سره شریکوي.
تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلی حال دی، یو انجلۍ لا په نوي په ځوانۍ راغلې وي، هغه په ښو بدو خبره نه وي په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپله خبره هم نه وي، ولې دی کوژده کړې وي، دی یو چاته په نوم کړې وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته، خو په پښتنه ټولنه کې به بیخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه وو په څیر ورته پوښتنی وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هره برخه کې وي، او زما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپله خوښي وکړي. تر ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه وو په پرتله ښځینه وو ته دومره وخت نه ورکول کېږي، هغه که په هر ډول کې ده تبعیضي چلند ورسره کېږي. کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کېږي. زما په اند له خور او لور سره باید تبعیضي چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغوی هم هغه د خپل حقونه چې دي له غوسه خبرخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي.
نرګس وایي چې وړې نجونې چې وديږي بیا چې کله مور هم شي، د خسر کور د ماشوم په سترګو ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټکي، څه خو د ژوند نورې مهمې پرېکړې دي.
اته دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد اته د کالو یا انتخاب ورته وکړي، نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لرې ساته کښېنه، مونږ خپله پوهېږو ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوانو چې مونږ دا موضوعات لیدلی ده، کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ ده کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړو او ته نه وي آیا ډوډۍ دې وخوړو ناس دې مور دی و که نه، دونه سوال اوس کښې نه کېږي. که چه شي ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي. دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي، دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي، په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي، دعوې کېږي. دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق سي، دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول سي، کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هېکله کړکېش به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي.
حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې، پنجونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي.
د کله زمونږ تعلیمي مرکزونه بند شول، مکتبونه نشته دي او نجونې داسې بل څه هیله نه لري او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې. د دې په اساس باندې دوی زیاتره دې ته اوس اړ کېږي چې واده وکړي او یوه کورنۍ ځانته جوړوي. کورنیانې حتی کولی شي ووایم چې زموږ په افغانستان کې تحصیل کړی دی، اوس هغوی هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي زر تر زره. یګانه دلیل همدا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی، د درس او تعلیم برابر فرصت نشته. د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطحه یا دا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده، او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده نو ولورونه به خامخا پورته ځي.
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي، وایي چې ولور اخیستل یو انسان خرڅول دي او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت.
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي. ولوار لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی ولوار حرام دی، خو اوس هم په ډیری کورنۍ کې ولوار یو دود ګرځېدلی. حتی ما خپل لیدلې په خپلو سترګو باندې مې چې تاسې ملایان چې ځان ته ملا وایي او د ټولنې پوه خلک ځان ته وایي، په لکهاوو روپۍ